السلام علیکم د مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 5 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه واره. خو درته مخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
په پاکستان کې د پرونی زمونی انتخاباتو نتیجې مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې افغان سفیر ویلي د طالبان سره د افغان حکومت رابطې او نارسمي خبرې دا معنی نه لري چې ګواکې د سولې مذاکرات پیل شوي. سعودي عرب وایي د خبریال جمال خاشقجي د لادرک کېدو له وجې که چېرته ورباندې بندیزونه ولګول شي نو جوابي اقدام به کوي. اوس هم د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د پرونی زمونی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي. پرون د کمی اسمبلی پر 11 او د صوبای اسمبلی پر 14 کو زمونی انتخابات وسو. د غیر حتمی او غیر سرکاري سیر نتیجو لمخې د کمی اسمبلی پر 11 کو کې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نن 44 چوکي ګټلې دي. پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم دوا او متحده مشتمل یو سیټ ګټلی. په خیبر پښتونخوا کې پر 9 صوبای اسمبلی زمونی انتخابات وسل چې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو پرانا کې تحریک انصاف شپږ او امینی شلګون دوا او مسلم لیگ نون یو صوبای سیټ وګټلی. په پنجاب کې مسلم لیگ نون 15 تحریک انصاف 15 او آزادو کاندیدانو یو سیټ ګټلی. په بلوچستان کې بلوچستان نیشنل پارټي او آزاد کاندید یو یو سیټ ګټلی دی. په پاکستان کې د زمونی ټاکنو د راغلو نتیجو وروسته د اپوزیشن مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف ویلي چې هر څه سربیره خلګویا ګوند ته په لوی شمېر کې رای ورکړي. غیر همتمي نتیجه ښیي چې د کمی اسمبلی په یوه چوکۍ کې واکمن تحریک انصاف او مسلم لیگ 44 نشستونه ګټلي دي. نن په اسلام آباد کې د احتساب عدالت بهر نواز شریف خبریالانو سره په خبرو کې زمونی ټاکنې نتیجې تاریخي وبللې. د تحریک انصاف د حکومت په 15 ورځو کې داسې نتیجې د دې هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل راغلي چې هر څه یکدم بدل سو. هغه هم په داسې حال کې چې تاسو ته معلومه ده زه په جیل کې واچول سوم او شهباز شریف د نیب په زندان کې دی. نواز شریف زیاته کړه چې د سمري انتخاباتو نتیجې د وخت د بدلېدو اشاره ورکوي. د پاکستان عدالت د غداری په مقدمه کې د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال مشرف د بیان ریکارډول لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو حکم کړی دی. د لاهور های کورټ د چیف جسټس یاور علي په مشرۍ کې درې کسیزه بنج د حکم له هغه وروسته ورکړ چې جنرال مشرف د ویډیو لینک له لوري د بیان ریکارډ کولو څخه انکار وکړ. د جنرال مشرف وکیل سلمان صفدر عدالت وویل چې جنرال مشرف ناروغ دی او نشي کولای چې د ویډیو لینک له لارې خپل بیان ریکارډ کړي. تر دلایلو وروسته عدالت د کمیشن جوړولو حکم ورکړي او نننی اوریدنه د نومبر تر 14 پورې وځنډوله. په جنرال مشرف باندې د 2001 کال د نومبر پر 3 نیټه د عین ماتلولو د تور لمخې د غداری مقدمه جوړه شوې ده خو هغه له هیواده د باندې دی. په پاکستان کې افغان سفیر آزاد عمر ساحلوال وایي له طالبان سره د افغان حکومت رابطې او نارسمي خبرې دا معنی نه لري چې ګواکې د سولې مذاکرات پیل شوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې له مشال ریډیو سره خبرې کول له طالبان سره د رسمي خبرو نه پیلېدو لوی لامل دا دی چې د افغانستان جګړه ګڼ اړخونه لري.
دلته یوازې نه لوبغاړي واضح توګه چې وایو نظم حکومت دی او نه طالب دی. دلته نو بیرونی لوبغاړي شته، منطقوي شته، نړیوال شته. که چیرته متعدد منطقوي او سیمه ییز لوبغاړي نو که هدف واحد و سیاسانه دی یا مشترک اوسی، مگر که مختلف اهداف ولري د هغې د اهدافو سره نږدې کول بیا ستونزمنه ده.
حضرت عمر زاخلوال زیاته کړه د واشنگتن په تګلارې کې بدلون شوی چې اوس د افغانستان د مسلې سیاسي حل ته زیاته توجه کوي. د زیاتوی د منډې لپاره د پاکستان له پوځو ملکی مشرتابه سره خبرو ته دوام ورکړي. پاکستانی چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لاره نن په دوم ورځ هم تړل شوې ده. پاکستان پرون وروسته له هغه د دوستۍ دروازه وتړله چې په تنګه دره سیمه کې د افغانستان او پاکستان د سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله وسوه. په سملاسي ډول یوې خوا هم د مرګ شوبلي په اړه معلومات نه دي ورکړي. په کوټه کې چارواکو مشال ریډیو ته وویل پرون مخصوصا ناوخته پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې هم شوې چې په نتیجه کې پر دواړو غاړو ولاړو خلکو ته د پوری وټولو اجازه ورکړل شوې ده. بیا وروسته پوله وتړل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید مشال ریډیو ته وویل افغان فوجانو پرون د پاکستاني پوکونو مخونی ولا او غاید د اغزن تار غزول ته نه پرېښودل. شاګرد جاوید وویل دا کار د دواړو خواو ترمنځ د نشتی سبب شو.
د خیبر پښتونخوا په سپینټل کې تندر را پریوتو په پیښه کې د یوې شزې په ګډون درې ماشومان مړه او یو بل شزه زخمی ده. بیګا له ډیورن کر سره نږدې په دیوال کلی کې د انعام الله مقبل په کور کې دا تندر را پریوت. ځکه سپیرام خان نن مشال ریډیو ټول چې پرون په سیمه کې تر دوه غنټو بارانو چې تندرونه چې یو شمیر ځایونو کې تندرونه پریوتل. د تیرې دوشنبه په ورځ هم په تور وړي کې پر یوې امنیتي پوسته تندر پریوت چې پکې یو امنیتي عسکر مړ او دوه نور زخمیان شول. سعودي عرب وایي چې د خبریال جمال خاشقجي د لادرک کېدل وجه کې چرته اوربندي بندیزونه ولګول سونو جوابي اقدام وکړي. د ترکی چارواکي ویره لري چې جمال خاشقجي یو هفته مخه په استنبول کې د سعودي عرب په کنسولګری کې شای وجل سوی بي. خو سعودي عرب دا تور ردوي. د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس اس پی ان نن د یو ناڅرګند چارواکي لکول ویلي چې سعودي عرب په سختي سره هغه کوښونه یا دړکې ردوي چې د بندیزونو یا سیاسي د بوللارې دوی کمزوري کوي. دا بیان د امریکا ولسمشر تر هغه بیان وروسته راغلی چې ویلي سعودي عرب په هغه صورت کې له سختو نتیجو سره مخامخ سي که چرته د هیواد د خاشقجي په لادرکه کولو یا په مشکوکه توګه وژلو کې لاس ولري. د یورپ لوی اقتصادي قوتونو فرانس، برتانیا او جرمني پرون ویلي د خاشقجي دا پیښه ډېره جدي یا سنجیده اخلي. د ایران ځای رسنۍ وایي د فوج یو غړی 13 میاشت په اهواز ښار کې پروپوزي پرېد د سبي حمله په تړاو نیول شوی دی. د ایران عدالت ویاند محسن ای جهی نن ویلی د دې پیښې په تړاو د فوج یوولس نور کسان عدالت ته وربل سوی دی. هغه ځکه تکړه چې فوج د دې پیښې په لټنه کوي خو البته په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. و سوال چې فوجي ورده یې اغوستې وي د سپتمبر په 28 په هوا ښار کې پر فوجي پریډ بریټ کړی وو چې پکې 40 کسان وژل شوي وو. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس نو موسم او کرنسي حال.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسي اخستې کیږي او په 1.50 پیسي خرڅول کیږي. یو یورو په 1.20 پیسي او په 1.50 پیسي. یو پاوند په 1.70 پیسي او په 1.80 روپے. یو درهم په 1.50 پیسي اخستې کیږي او په 1.10 پیسي خرڅول کیږي. یو ریال په 1.10 پیسي او په 1.50 پیسي. یو افغان په یو روپیا بیا پیسې او په یو روپیا دوا بیا پیسې او په یو پاکستانی روپیا 340 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپیا 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه کې د خال وریځو امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 14 او 15 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې بوره په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر حتمی نتیجې مخه ته راغلي دي. یو کارپو د دې انتخاباتو په اړه وایي
پداره چې اپوزیشن چې کوم پارټیانی دي او وی په دې خبره باندې اوس پوه دي چې پاکستان ته د انصاف چې دی یو غټه پارټي جوړه شوې ده او یوازې دوی د دې مقابله نشته کولی.
د مومندو ملکانان وای په سیمه کې د تاڼو جوړولو په اړه د لدوی پښتنه وشي.
موږ دا وی چې اوس تاڼه جوړ کړو موږ یې پرې ټوټ پول کیږي دغه موږ نه غواړو. نو موږ دا خوا ده چې تاڼې کې پولیسي که هر سیمه مشران دې په اعتماد کې والی او سره خپل منځ کې د کینی میټینګونه دی وشي.
د خیبر د لوړ کې اوسیدونکو وایي تیرو سیلابونو د دوی د سمکه ټلیفوني نظام ناکاره کړی او د انټرنیټ له سہولته محرومه کړی دي.
سیلاب د وچ نه چکم د پی ټی سیل کیبل چکم او اغه وبو یوړلو نو ټلیفون لاینم چکم د کټ شولو 2018 پورې دا کیبل چکم د نه جوړ شوی.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور ادونکو مشال ریډیو تاسو ته په پاکستان کې د پرونی زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې مخه ته راتلل پیل شوې دي. د غیر حتمی نتیجو تر مخه د قومي اسمبلی په 11 حلقو کې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون 400 کې ګټلې دي. پاکستان مسلم لیگ کاف 2 او متحده مجلس عمل یو سیټ ګټلې ده. په خیبر پښتونخوا کې په 9 صوبایي اسمبلی زمینی انتخابات شوي چې د غیر حتمی نتیجو تر مخه تحریک انصاف 6 او عوامي نېشنل ګوند 2 او مسلم لیگ نون یو صوبایي سیټ ګټلې ده. تفصیل په دې رپورٹ کې اورو.
د اتوار په ورځ شوو زمینی ټول ټاکنو کې د غیر حتمي نتیجو تر مخه د بندو د قومي اسمبلۍ په حلقه ان ای 45 باندې د پاکستان تحریک انصاف د امیدوار په مقابله کې د متحده مجلس عمل زاهد اکرم دورانی ګټلې ده. دا راز د اسلام آباد په حلقه ان ای 53، د پینډۍ په حلقه ان ای 60 او 63، او د کراچۍ په ان ای 223 باندې د پاکستان تحریک انصاف امیدواران له ګټې سره مخ دي. د دې ترڅنګ د پنجاب د اټک په حلقه ان ای 55، د فیصل آباد په حلقه ان ای 103، د لاهور په حلقه ان ای 104، او په حلقه ان ای 104 باندې د پاکستان مسلم لیگ نن غړو ګټلې ده. دارنګ د پنجاب د چکوال په حلقه ان ای 55، او د ګجرات په ان ای 95 باندې د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوارانو په ځنی ټول ټاکنو کې خپل چوکۍ باندې پاول نمبر راغلی دی. د دې ترڅنګ صوبایي اسمبلیو په 43 چوکو کې، د خیبر پښتونخوا په 9 چوکو کې، په 2 چوکو باندې د عوامي نېشنل ګوند امیدواران، په شپږو چوکو باندې د پاکستان تحریک انصاف امیدواران، او په یو چوکۍ باندې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار پاول نمبر دی. او داشن د پنجاب په 11 صوبایي حلقو باندې د پاکستان تحریک انصاف 4 امیدواران، او د مسلم لیگ نون شپږ، او په یو چوکۍ باندې آزاد امیدوار پاول نمبر دی. د دې ترڅنګ د سند صوبایي اسمبلۍ په 2 چوکو باندې د پاکستان پیپلز پارټي امیدواران وړاندې دي، او د بلوچستان په 1 چوکۍ باندې د بلوچستان نېشنل پارټي امیدوار، او په 1 چوکۍ باندې آزاد امیدوار مخکې دي. مشال ریډیو چې د دې ټول ټاکنو په حق له پپی خبر کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبريال محمود جان بابر نو پختل، نو دا غوې ناوا
ټول اپوزیشن ټول جماعتونه یو ځای شو، نو اوی د تیر کې انصاف نه وګټل. ځکه دې ته تاسو دا ویلې شي چې دا د ټول جماعتونو په شریکه باندې دا چې څنګه ګټلې، خو دویمه طرف ته که تاسو وګورئ نو د تیر کې انصاف حکومت کوي چې کومې سختې فیصلې د څو ورځو کې اغېستې دي، خصوصا په پاکستان کې د تجاوزاتو خلاف چې کوم اپریشن په مختلفو صوبو کې چلې لګیا دی، د ډالر ختل چې کوم دی نو دا هم یو ډېر زیات هغه وده دی کې ان په پاکستان کې ګراني زیاته شوه د دې راتلو نه پس داسې پالیسۍ جوړې شوې چې خلکو د هغې سره خفګان نه هو چېرته د پچلۍ نر خو کتو حکومت چې کوم کارونه کړي دي نو هغې ته هم خپل جواب چې کوم دی نو ولس ته هغه میلاو شو.
د الیکشن کمیشن د ویان ندیم قاسم په وینا چې دا ځل په دې زمینی ټول ټاکنو کې په اول ځل بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو خپل اټونه وکارول، او په دې مقاله 50,000 نه زیاتو خلکو خپل اټونه په الیکترانیک نظام واچول. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
خبر رپورٹ کې به تاسو اوریدلی چې په پاکستان کې پرون په 45 حلقو زمینی انتخابات شول. په ډیرا اسماعیل خان او کلاچی کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په دواړو صوبایي حلقو انتخابات د پاکستان تحریک انصاف ګوند ګټلې دي. د مشال ریډیو د خبريال لمخې د حلقې د زمینی انتخاباتو په حساسو حلقو کې وی چې په 13 ورځ انتخابات په پر امن توګه ترسره شوي دي. تفصیل د سلام مسجد په رپورٹ کې.
د اتوار په 13 ورځ د سولي پښتونخوا په 2 حلقو پی کے 99 ډیر اسماعیل خان او پی کے 99 کلاچای کښې د صوبایي حکومت په 2 خالی نشستونو دویم ځلی انتخابي عمل په خیر خیریت سره ورستون ته ورسېده. د غیر سرکاري نتیجو په مطابق د حلقه پی کے 99 ډیر اسماعیل خان په نشست د پاکستان تحریک انصاف امیدوار فیصل امین گنڈاپور په 1,54,403 رجسٹرڈ ووټونو کښې 18,170 ووټونه یوړل. ورپسې د پاکستان پیپلز ګوند امیدوار فرحان دب چې کوم 9,690 ووټونه واخیستل په مقابلې کښې بریالی شو. په دغې رنګ د پی کے 99 کلاچی په نشست د پاکستان تحریک انصاف امیدوار آغاز خان گنڈاپور، آزاد امیدوار فتحولہ میاخیل تا د 22,700 ووٹونو په مقابله کښې د 1,153 ووټونو په وړلو ماتې ورکړله. یاده دې وي چې دغه دواړه نشستونه هغه وخت خالی شوي وو چې په کلاچی کښې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار اکرام الله گنڈاپور د روان کال د 9 میاشتې د انتخاباتو په دوران کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې ووژلای شو او د ډېر اسماعیل خان صوبایي نشیست د ګیلګت او د کشمیر د امورو موجوده وفاقي وزیر علي امین ګنډاپور پرې شای و چې په کوم باندې په دویم ځلي انتخابات کې د غورور فیصل امین او په کولاچی کې د وژلي امیدوار اکرام الله ګنډاپور زوی اغاز خان ګنډاپور بریالی شول. دا د یادوي چې دغه دواړه حلقې د زمینی انتخاباتو په دوران کې انتهایي حساس ګرځولې شوې وې، خو د ډېر اسماعیل خان د پولیس فورس تر مشر ظهور افریدی د وینا په مطابق دلته چې کوم حفاظتي انتظامات اخیستي شوي و د هغې له برکته هېڅ قسم ته خطرناکه مبیبره پیښه مخې ته را نغلله او انتخابي عمل په امن سره سرته ورسېده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېر اسماعیل خان.
په سوات کې هم تیره ورځ په دوو صوبایي حلقو پی کې درې او پی کې اووه ضمني انتخابات ترسره شول. د لومړنیو غیر حتمی نتیجو تر مخه دغلته د مسلم لیگ نون سردار احمد او په بله حلقه د عوامي نېشنل ګوند وقار خان کامیابه ګرځېدلی دي. په تیرو عامو انتخاباتو کې دغه دواړه څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو ډاکټر حیدر علي او امجد علي ګټلې وې. دغه دواړو په دوو څوکۍ انتخابات ګټلې وو. په تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ټول ملک پرنګ سوات کې هم د دوه حلقو پی کې درې او وا زمینی ټاکنې سرته رسیدلې دي. د وړمنې سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه حلقه پی کې درې د پاکستان مسلم لیگ نون سردار احمد 14,800 سره بریالی شوی. په دویم نمبر د پاکستان تحریک انصاف ساجد علي 15,901 سوټونه ترلاسه کړي دي. دغه رنګه په حلقه پی کې اووه باندې دوامي نېشنل ګوند وقار خان 14,690 سوټونه سره ګټلې او په دویم نمبر د پی ټی آی فضل مولا 14,315 سوټونه ترلاسه کړي. بریالي غړو ته د متحد د مخالفو ډلو مرستې هم ترلاسه وې. په سوات کې په دغه نتیجو د متحد د مخالفو ګوندونو یو مشر شیرشاه خان وایي چې د دوی هغه موقف دلته صحیح شو کوم چې دوی ویل تیر عامو ټاکنو کې په لوی کچ درغلی شوی و.
دا د هغې نن ثبوت دی چې نن هغه ریزلټ ټول دنیا ته ښکاره شو چې هغه اوچت لاړ. نېغ په نېغ هغې نن د خلکو د سوات کې د دوو حلقو کې بېسره وکړه. هغه هم متحده اپوزیشن سیټو وګټو او ځلاندې سیټو هم متحده اپوزیشن دواړه سیټو وګټل.
بلخوا سوات کې د دنیا ټی وی خبریال او څېړنکار سلیم اتر وایي چې پی ټی آی په سوات کې په دغه وجه ماتې خوړلې چې دننه پکې اختلاف وو او بیا ورته شپږو نه زیات سیاسي ګوندونه په ډله شوي ول.
یو خو وجه دا ده چې دغه اته سیاسي جماعتونه یوځای شو، مطلب لکه د پی ټی آی کاندیډیټ چې دی هغه ته ماتې ورکړه. دې سره سره یو دویمه غټه اهمه او مهمه خبره دا ده چې په 2018 کې چې جنرل الیکشن شو په هغه کې عمران خان او پی ټی آی سره داسې غلطیا لیکلې وې چې کم کې کارکنانو د دوی او دوی سره د ډېر وخت نه لکه زاړه دغه هغوی ته ټکټونه ورنکړه. دې ځله دویمه مخه داسې راغله. اوس زما خیال دار چې یاره په پی ټی آی کې خپل اختلاف و د هغې د وجې نه بل دا چې یاره دا کوم سیاسي جماعتونه چې دي دوی ته په یو ډله باندې شو دغه چیز کې پی ټی آی ماتې موندلې ده.
سوات کې د یاد دواړو حلقو څخه په 15 جولای د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي او امجد علي کامیاب شول. ولې دوی دوه حلقو څخه هم کامیابی ترلاسه کړو وروسته دغه حلقې پریښودې. د سوات زمینی ټاکنو نتیجو پاړه مو سوات کې د پاکستان تحریک انصاف غړو موقف اغستو لپاره بیا بیا رابطه وکړي ولې رابطه اونشوا. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اور ادن کو پا پاکستان کی دزمنی ٹاکنو دا غیر حتمی نتیجو پاڑا مو رپورٹنا واور دل دا ٹاکنو نتیجو پا حق لاب دل ہی کاکر دا سیاسی چارو پو قریش خٹک سر ہمارا ککڑی او پا سر کی اتری پختلی چی دیو کار پو پہست دا انتخاباتو نتیجی سنگ ارزوی نو نموڑے وائی
د ټولنا اهم اړخ چې کوم ماته په نظر راځي هغه دوی یو خدا دې چې اپوزیشن چې کوم پارټیاں دي وی په دې خبره باندې اوس پوه دي چې پاکستان تحریک انصاف چې دی یو غټه پارټي جوړه شوې ده او یوازې دوی د دې مقابله نشتی کولی. نو هغوی چې کوم خپله منصوبه بندي کړې وه د دې زمینی انتخاباتو دپاره په هغې کې تاسو کتلی شئ چې په سوات کې مسلم لیگ چې کوم سیټ وګټو په هغې باندې یا د عوامي نېشنل پارټي چې کوم کسانو په صوبایي اسمبلی په سیټونو باندې راغلي دي نو هغه منصوبه بندي تر سرحده پورې کامیاب شوې ده.
چې دا خو تاسو ته یو اړخ ښکاري، بل اړخ تاسو ته کوم ښکاري؟
بل اړخ دا ښکاري ما ته چې پاکستان تحریک انصاف چې خلکو د دغه کوچ د لاهور اټک کوم سیټ چې هغوی چې دا به دوی وګټي خو داسې معلومیږي چې په پنجاب کې خلک چې دي ډېر زیات خوشحاله نه دي او هغه دوه سیټونه چې دي د صاد رفیق والا او په پنجاب کې چې زما په خیال سره میجر صادق کوم خالي کړی و یو سیټ پاټک کې هغه پاکستان مسلم لیگ نوم ترلاسه کړی دی. نو داسې ښکاري چې دا یو مکس غوندې ټرینډ روان دی چې په خیبر پختونخوا کې هغوی زیات تر خپل سیټونه چې دي ترلاسه کړي دي، بلکې د حیدر خان په مردان کې چې کوم سیټ دی هغې باندې هم اوس ډېره مضبوطه مقابلې نه پس چې دغه سیټ اوس چې کوم ریزلټ راغلی دی هغې ته چې دي پاکستان تحریک انصاف ګټلی دی.
اخیری تپوس کوم هغه دا چې یعنی پاکستان کې موږ اکثره لیدلی دي چې کومه پارټۍ په اقتدار کې وي په واک کې وي هغه چې کله زمینی انتخابات کېږي نو هغه دا اوټونه یعنی دا سیټونه یا دا حلقې یا دا نشستونه ګټي، خو دا دل تاسو څه ښکاري دا کومې نتیجې چې راغلي دي پر ځای د دې چې سل په سل په کې تحریک انصاف ګټلې ولا هغه سی نه و ګټلې؟
هغې دوه درې وجوهات دي. یو خو دا دی چې په پنجاب کې چې کوم سیټونه هغوی بایللي دي زما په خیال باندې پنجاب کې خلک چې دي د پنجاب د حکومت تر حده پورې چې کوم خلکو انتخاب شوی دی د وزیرانو د وزیرانو او چې کومه پالیسیانې روانې نو په هغې باندې نه دي خوشحاله. بل طرف ته چې د بنو کوم سیټ چې دی هغې ګټلی دی نو هغه هم زما په خیال چې که پرویز خټک زه دا ګڼم که هغه وزیر اعلی وي او کوم پلانینګونه چې هغه د زمینی انتخاباتو دپاره کړی وو دونه کړاو موجوده وزیر اعلی محمود خان صاحب کړی وی نو دا کوم دوه درې سیټه چې اپسټ شوي دي دا بوته نو شوي. په دغه حوالې سره دا ښکاره کیږي چې دوی دا کوم زمینی انتخاباتو دته چې د پسندیدګۍ سره چې د منصوبه بندي نو کړی ځکه چې هغوی دا دې ته ډېرې توجه نه ورکړی هغوی آلریډي چې کمفرټیبل میجورټي د په سوبری اسمبلی کې زیات زیات نه کړو دي.
تاسو د کارپو قریش خټک مرکه اوریدل چې زم همکار عبدالحی کاکړ ور سره په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو په اړه کړی و.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د عوامي نېشنل ګوند غړي او د هارون بلور میرمن سمر بلور د خبر پښتونخوا د صوبایي سملې د پی کے اتا او یا یم هلکې سمنی انتخابات ګټلې دی. غوایدا د پیښور د خلکو کامیابی ده چې دې ته رائے ورکړي. په دغه هلکه د هارون بلور په یو سنمرګي حمله کې تر وژنې وروسته 13 عام انتخابات زندول شوي وو. د مشال ریډیو خبريالې سره په خبرو کې سمر بلور ویل چې په ګټلو خوشاله ده خو په دې خفه ده چې خوند یې نشته. د خپلې بریا په اړه نوموړی وایي
دا زبان ستاسو شهید هارون بلور کامیابی ده اور خپل عوامی نیشنل پارٹی ورکرز اور جوائنٹ اپوزیشن چکم کے پیپلز پارٹی مسلم لیگ اور ایم ایم اے والا کا کنانو اغی والا ڈیرا شکریہ دا قوم چھ اغی ہارون اور زما دوڑو غیر موجودگی کے دا کیمپین چلو اور نند دا چکم دا فتح دا زمانہ دا اغی والا دا
سوای تاسو چې کم تاسو ګټل دي سوز د هلکی خلک تاسو سره ولاړ وو نو څه احساسات دي تاسو سولې ده؟
ما صرف اور دا دو درې هفتو نه زه صرف هغه ګورم چې د عوام او د اولس هارون بلور سره چې یو مینا وا ورکوټه ماشومانو نواله تر مشرانو پورې نو بس یو خفګان هم دی چې هارون خو صرف د خلکو خدمت لپاره وته و آخر هغې څه داسې ګناه وه چې هغه نن پخپله دلته نشته دا ورځ کتو لپاره اور فخر هم دی چې قابلیت
یو آسان کار نه دی تاسو دې حق لسنه سر لري
سیاست ماتا جی گران کار نخکاری دا سیاسی کورنے نا تعلق ساتم اور سیاسی کورنے کے زما وعدہ شوے دے نو ماں کو ٹول عمر سیاست ہی قتل دے دین علاوہ ماں بل لائف نہ دے قتل او انشاءاللہ دے اغا ڈیسیشن دانیال زما مشر دوئے اور دا فیملی مشرانو کڑے ہو اغے ٹائم لگ دیر غم کے اختوام خو بیا چھ ٹولو ماں باندے دا ذمہ واری با چولا نو بیا ماتا دان خا نخکارا کی دو چھ ماں با ٹولو تن انکار کولو اور مازا پخپلا سیاسی میدان کی راکو زشو
بشیر بیلور اور ہارون بیلور سیاست کی یونم لرلو او اولس سے رابطی ہم وی آیا تاسو با ہم داغی سیاست مخ پاوڑان دی وڑے
بلکل جی سیاست با مکہ مخکزی امدے پاٹے کے بزی دا مشرانو پالیسی سرا بزی امددی ورکرانو سرا بزی اور امدے جذبے سرا بزی
تخص دا پارا بتا سکو ہے سخص کول گوارے تاسو
ما دے زلی فیل کر چے زمونگ دے الیکشن کے خزو طرف تا ما تا دیر زیاد سپورٹ ملاو شو اور خزو نا دسے چیز زمونگ پاٹے نا چچا تعلق نا مو اغی ماسرا ہمدردی اور اغا لاس کھڑے دے نو زب اخبلا خزا ہے نو زب پوئے گم دا خزو مسائل دی دا معشمان سے مسائل دی دا یوتھ جکو مسئلے دی لے زما اخبل ینگ الکان دی کور کے اور زب اخبلا دہشت کرتے نا یو زوائم چیز یو وکٹم یم نو زما یو دام پلان دے چیز دہشت کرتے وکٹم لپارا سنا سا یو خاص آواز اچت کم
تاسو د هارون بلور د میرمن او د عوامي نېشنل ګوند غړي سمر بلور مرکه اور دله چې همکاري ورسره کړی و
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یو ویش شارټ ویوز 2013 پینزل ازرا دری سو شپیت او پینزل ازرا و سو پینز پنزوس
پا پاکستان کے دا افغانستان سفیر حضرت عمر داخل والوائی دا سخکاری چھ واشنگٹن اس دا افغانستان دا مسئلے پا سیاسی حل زیاد ٹھنگار کبھی نموڑی نن پا اسلام آباد کے لئے مشال ریڈیو سر پا خبرو کیو ویل پا پاکستان کے ہم دا افغانستان سور و ثبات لپارا لملکی پوزی چارواک اس طرح خبری کری دی دیوائی لطالبان سر دا افغان حکومت رابطی دا سولی دا مذاکرے مانا نہ لری لداخل وال سر طاہر خان خبری کری دی اور سخی دا امریکہ تگلارے پڑا پختنہ کری دا
خوب شخص به نگورو اگر ولی نه مؤثریت شخص مهم ده پالیسی دو امریکی تا بگورو دا امریکی پا پالیسی که پا خود با نظرو یودا چه هم طبعا سول تلیوالتیا و هم نظامی ارخی چه و اگوی تاکید پده که و چه دا افغانستان جنگ دا نظامی حل چه اگر طبعا دا جنگ بانی تاکیه دا وست اگر طول همغگی دا سول پا طرف پاندی زیادا شویده
تاسو پاکستان که وقت تیر که نظر ملاقات فوجان سرهم او سیاسی مشران سرهم تاسو زیاد پچا باندھے اعتبار کے بچے افغانستان کے زیاد رول لري
ډیر واضح ده دلتا په افغانستان کې تیر ډیر څلوېښت کاله خصوصا چې افغانستان د جنگ نه تیرېده نو طبعا نظامیان به پکې زیات دخیل اوسي دا په دې معنی نه شوه چې ملکي حکومت دی هم خپل اثر رسوخ نه لري هغه هم لري نو همدا و چې ما تیر دوه نیم کاله چې مې تیر کړي دي زیات ما د دواړو خواوو مشرانو سره هم د ملکي ادارو مشرانو سره او هم د نظامي ادارو د مشرانو سره خپلې خبرې جاري ساتلې بیا هغه همکاري چې د پاکستان موږ غواړو په افغانستان کې سول او ثبات دپاره هغې کې هم قناعت وکړی شي چې ولې باید پاکستان داسې یو پالیسي چې هغه همې د سول او ثبات اوسي ولري او هم طبعا درک کوچه د دغه سی او پالیسۍ دپاره سنه و مذاکراتو ته سنه و خبرو ته ضرورت شته
داسې رپورټونه وي سفیر صاحب چې د طالبانو په قطر کې امریکایانو سره خبرې شوي د جولای په میاشت کې نورې غونډې هم رپورټونه وایي چې په پام کې دي نو د افغان حکومت هم څه هغې سره څه رابطې شوي دي یا نه دي شوي
طالبان اوس نو داسې کوم پټ ګروپ نه دی چې هغې سره دي تماسونه ونه اوسي ولنه تماس شته مګر تماس او د خبرو ترمنځ باید فرق وسی. هر لیدنه به معنا د خبرو نه ده، کله کله غلط خبرونه خبريږي چې د طالبانو سره دلته یا هلته د سولې مذاکرات شوي دي. د سولې مذاکرات بیل شي دي او لیدل بیل شي.
تاسو په پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال مرکه اوریدله چې زموږ همکار طاهر خان ورسره کړې و. په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې کېدونکې د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
په پاکستان کې د پرونی زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې د قومي اسمبلی په 11 خلکو کې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نن 4 چوکۍ ګټلي دي. پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم لوی متحده مشعمل یو سیټ ګټلی. په پاکستان کې د زمینی ټاکنو د راغلو نتیجو وروسته د اپوزیشن مسلم لیگ مشر نواز شریف ویلي چې د هر څه سربېره خلکو یې ګوند ته په لوی شمېر کې رایه ورکړي. نن په اسلام آباد کې د احتساب عدالت بهر نواز شریف خبریالانو ته دا خبره وکړه. د پاکستان عدالت د غداری په مقدمه کې د پخواني پوځي ولسمشر جنرال مشرف د بیان ریکارډو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو حکم کړی دی. د لاهور های کورټ د چیف جسټس یاور علي په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ دا حکم له هغه وروسته ورکړ چې جنرال مشرف د یو ویډیو لینک له لارې د بیان ریکارډو څخه انکار وکړ. په پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي له طالبان سره د افغان حکومت رابطې او نارسمي خبرې دا معنی نه لري چې باید د سولې مذاکرات پیل شي. موري دا خبره نن مشال لیډو توګه پاکستاني چارواکو نن سهار مشال لیډو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سنبول د کلاره نن په دوه ورځو مطالعه شوې ده. د خبر پښتونخوا په سپین تل کې تندر راغورځېدو په پیښه کې یو ښځې د یو ښځې په ګډون درې ماشومان مړه او یو بل ښځه زخمي ده. سعودي عرب وایي چې د خبریال جمال خاشقجي د لادرک کېدو له وجې که چېرته ورباندې بندیزونه ولګول سو نو جوابي اقدام به کوي. د ترکی چارواکي ویره لري چې جمال خاشقجي یو هفته له مخه په استنبول کې د سعودي عرب په کنسلګری کې شایع وجل شوی وي. د ایران ځای رسنۍ وایي چې د پوځ یو غړی تېره میاشت په احواز ښار کې پر پوځي پرېډ دشتوي حملې په تړاو نیول شوی دی. د امریکا ولسمشر وایي هغه باور لري چې د روس ولسمشر شاید د پوځونو کې لاس لري.
خبرین هم د عبدالحی کاکړ نه واریدل. اوریدونکو اوس به زموږ د همکارۍ نه وورو چې پاکستان سنور رسپانو په خپلې اداریو کې سړي کړي دي.
اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف لاړخه د انتخاباتو نه مخکې د اقتصادي امداد لپاره ایم ایف ته د تلو نه انکار کېدو، خو حکومت کې راتلو سره چې څنګه ورته حالات ښکاره شول نو دا حکومت هم ایم ایف ته لاړو. ادارې مخکې لیکي چې د خزانې وزیر اسد عمر دا منلی چې پخوانی د خزانې وزیر اسحاق ډار سره ایم ایف ته د تلو نه علاوه بل لار نه و، ولې چې پاکستان پیپلز پارټي حکومت د مسلم لیگ نون حکومت لپاره داسې حالات پریښي وو. ادارې د خزانې وزیر په حواله وایي چې ایم ایف نه د قرض اخستو بغیر هم گزاره کېدای شو، خو د پاکستان او پاکستانی ولس په مشکلاتو او تکلیفونو کې به زیاتوالی کېدو. ادارې زیاتوي چې د خزانې وزیر څومره هم وضاحتونه ورکړي، خو د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې تحریک انصاف حکومت ایم ایف ته د نه تلو اعلان کړی و، خو حالات مجبور کړو او حقایق ورته ښکاره شول. اداري په وینا چې اوس کتل دا دي چې حکومت معاشي مسلې څنګه هواروي او آیا ایم ایف له به صرف یو ځل سي یا مخکې به هم سنسه عذر ښایي او ایم ایف ته به درخواست کوي. ایم ایف د معاشي مجبورو لړمحاله حل پکار دی نه چې مستقل. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د سند صوبې د تعلیم وزیر خپل لور په سرکاري سکول کې داخله کړي. خپل لور په سرکاري سکول کې د داخلولو پس د تعلیم وزیر په خپل ادارې باور کړي. اداره وایي چې کال 1978 کې د ریاستي ادارو لچکاري شروع شو چې د تیر لسیزې شروع پورې جاري و، او څنګه چې پرایویټ سکولونه او هسپتالونه مخې ته راغلل او مقابله یې وکړه نو د سرکاري سکولونو او هسپتالونو اهمیت پاتې نه شو او شاته پاتې شول. د سرکاري ادارې کرپشن نه اهلي او خراب خدمات سره تړل شوی، او د یو اندازې تر مخه چې 90% پورې ټول هسپتالونه پرایویټ دي. ادارې کې راغلي چې د اکنامیک سروې کال 2013 تر مخه 43.3% خلک د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي. حقیقت دا دی چې ریاست له دا کمزوري ولس پرېښودل نه دي پکار. ادارې لیکي یو لار دا کېدای شي چې سرکاري او نجی شراکتداري سیوا کړی شي، لکه چې څنګه پنجاب صوبې په منظمه توګه د استادانو د مخالفت باوجود اول سر او بیا 2.5 سر سکولونه غیر سرکاري ادارو ته حواله کړو. دا شان 45% ماشومان د کمې خرچې پرایویټ سکولونو ته سي. د ریاست لخوا سهولیات زیاتولو له وجې په غریب او منځنۍ طبقې بوج کم شو. ادارې اخیره کې لیکي نورو چارواکو له هم د سین صوبې د تعلیم وزیر غوندې ګام اوچتول پکار دي. داسې د ریاست تعلیم او د صحت ادارو خدمات ښه کولو لپاره فشار اچول کېدی شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پنجاب په مختلفو ضلعو کې د شری مخنیوي مهم 1500 لپاره شروع شوي. دا مهم غونډ ملک د خورولو ضرورت دی. اداره کاږي چې د شری مرض سر خوریږي او د 12 کالو عمر پورې ماشومانو کې دا ناروغي 50% 99% پورې لګي، خو دا هر عمر کې لګېدی شي. ادارې کې راغلي چې د صحت د نړیوالې ادارې د شری د مخنیوي ویکسینې عام دي. پاکستان کې هم د دې ویکسین په ذریعه دا ناروغي کنټرول کیږي. دا وایرس په ګرمو سیمو کې زیات وي. پاکستان کې 4 موسمونه دي چې له وجې په یو نیمه علاقه کې دا وایرس وي. دې لپاره ضروري ده چې له وړاندې نه د حفاظتي ټکو لګولو مهم مکمل کړی شي. ادارې زیاتوي د 13 ترمیم پس صحت محکمه د سبو سره ده او د دې تر لاندې د ضلعو په سطح د صحت محکمې د دې پابند دي چې د شری د ویکسینو په شمول نورې ویکسینې د هم په وخت ولس ته ورسول شي. ادارې اخیره کې لیکي چې میندو او پلارانو کې د دې او د نورو سنو په اړه د اغاهه د خورولو ضرورت دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې د ونو بوټو لګولو د نوي حکومتي پروګرام او نېشنل انټرست مجلې بیا د افغانستان د جګړې او د حل په لارو چارو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکي د هارون بچان اورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو محکمې د یو افسر محمد ریاست خبره راغستل شوې چې ویلي دي د دې یو غټې ونې په پرې کېدو داسې خپه شي لکه یو نږدې خپلوان یې چې مړ شوی وي. نوموړي د محدودو وسایلو لرلو سربیره تر 3 لسیزو د صوبې د غرونو ځنګلات ساتلي. دې زیاتوي کله چې نوي ټوکېدلې بوټې وګوري نو مینه ورسره پیدا شي. لیکنه وایي 2 کاله مخکې په خیبر پختونخوا کې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د بلین ټری سونامي په نوم د ونو لګولو یوه لویه پروژه پیل کړه. د دې منصوبې په ترڅ کې په ټوله صوبه کې لکونه ونې کینول شوې، د لرګیو د غلاو مخه ونیول شوه او د نرسیانو یا بوزغلیو کورني صنعت وده وکړه. عمران خان چې اوس د پاکستان وزیر اعظم دی غواړي دغه کامیابه پروژه په ټول هیواد کې پلی کړي چې د 10 بلین ټری سونامي نوم یې ورکړی دی. چارواکو هیله خوده چې 13 میاشت اعلان شوی د ونو لګولو د دې نوي پروګرام په عمل کېدو سره به د هیواد وګړي د چاپیریال ساتنې له موضوع سره آشنا شي. نړیوال بانک ویلي په پاکستان کې د خلکو ضرورتونه او هم د غوی هرس د ځنګلونو ختمېدو لامل شوی. د بانک په خبره دا مهال د پاکستان د ټولې ځمکې پر یوازې 2% برخه ځنګلونه ولاړ دي. لیکنه زیاتوي داسې معلومیږي چې په پاکستان کې به د ونو بوټو لګولو د غو د حفاظت چارو ته د حکومت او ولس پاملرنه ډېره شي او په ترڅ کې به د ځینې کسانو یا هم ډلو لخوا د حکومتي ځمکو د غصب مخه هم ونیول شي. بلخوا نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي په افغانستان کې د طالبانو د حملو په زور کې کمی نه لیدل کیږي. د افغانانو هغه هیلې هم پوره نشوې چې د تیر لوی اختر په موقع له افغان حکومت سره د طالبانو د ډزبندۍ په اړه لرلې. دې حالت په کتو سره یو څوک پوهېدلی شي چې په اوس وخت کې د افغانستان روغې جوړې ته څومره زمینه برابر ده او په دغه پروسه کې بیا د نړۍ طاقتور هیوادونه چې د افغانستان په چارو کې یې په پرله پسې توګه مداخله کړې څه رول لوبولی شي. لیکن هغه لاملونه په ګوته کوي چې د افغانستان د روغې جوړې له چارو سره مرسته کولی شي. اول دا چې افغان ځانګړي ځواکونه تر پخوا ډېر مجهز او تربیه شوي. دویم، افغانان نور له جګړې ستړي شوي او د سولې په هدف یې خوځښتونه پیل کړي دي. دریم، د افغان طالبانو د پام وړ شمېر قمندانان هم د دوی په بریدونو کې د بېګونه خلکو له وژنو نور خوښ نه دي. او څلورم دا چې امریکا او د دې اتحادیانو نه یوازې پر طالبانو حملې تیزې کړي بلکې له هغوی سره یې د نیغ په نیغه خبرو لړۍ هم پیل کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د اکتوبر په 8 نیټه په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو ورکولو کار پیل کړی. خو د ننګرهار اوسیدونکو د ویزو په غستو کې د ولایتي ادارې له کړنلارې شکایت کوي. دوی وایي چې ولایتي اداره هغو خلکو ته هم د ویزې اخیستو لپاره نمبر نه ورکوي چې په ټاکلي ورځ یې ورغوښتي وي. د ولایتي چارواکو په کړنلاره کې ستونزې بیا چارواکو منلی دي، خو وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د کړنلارې په وړاندې پرتی ټولې مسئلې هوارې شي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي چې د یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت مخې ته په احتجاج ورغلي ول، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
نوم محمد ایب دې رودا ته ولسوالۍ نیمه د شپې څوک دوه بجې راغلي، څوک یوه بجې راغلي، څوک درې بجې راغلي، نه چا ولا ویزه ورکړله، نه چا په غزي کې پرېښوده. که څوک غزي ته رسېدلی مو دا سپینګیري په جرونو کې راولېده، دا سپینګیري بېعزته شو، دا زنانه بېعزته شوې، ماشومان د غېږو د زنانو نه پاتې ول، تر انجرو والا ګرځول ورپسې.
نن زموږ ورځ د چپلر ولسوالۍ تېره یک شنبه موږ راغلي، موږ ته نوبت رانغله او د شپې دوه بجې راغلي و. کاران ناست ول، هغو ته دا روپۍ ورکوي او د نورو ولسوالۍ خلق دیغه راځي داغو ته ټاپې لګي.
استاپ رحمان هم د خوګنو ولسلای هغه مشران چې زمنګ د پلار او د نیکونو په ځای دي، زمنګ د پولیسو لخوا د بول کیږي. د دوی او په غره کې چې وسیګ داغو ترمنځ فرق مونږ ته وځه ده مېری روغتون نشته، هم داسې مریض وي دلته مړ کیږي خو یې زبنه درکوي.
د خلکو د شکایت پر وړاندې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتا ولا خوګنه وایي د پاکستان کنسولګری هر ورځ سوار لسو وطن ته ویزی ورکوي، خو د مراجعینو شمیر تر دې رقم څو برابره زیات وي چې له امله یې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي.
مراجعین ډیر زیات دي، متاسفانه چې کنسولګری یوازې د څوارلسو په شمیر ویزې ورکوي. نن سهار وخته چې کوم کسان دغلي وو هغوی ته ټاپې لګول شوي دي، څوارلسو کسان پوره شوي. دغه نظم چې اوس رامنځته کیږي او ورځ تر بلې زموږ تجربو له مخې ښه کیږي، اوس هم پکې ستونزې شته دي. ځینې کمیشن کاران او حتی هغه کسان چې فساد کې ښکېل دي هڅه کوي چې یو نه یو ډول دغه نظم بدنامه کړي او دوی بیرته عادي حالات ته دغه پروسه انتقال کړي. خو په هیڅ صورت بدلته نه انتقالېږي، موږ به هڅه کوو چې ستونزې حل کړو.
خوګیاڼۍ زیاتوي چې د څه باندې یوې میاشتې ځنډ وروسته په زرګونو کسانو ویزې نوې اخیستې او اوس چې د ویزو د ورکړې کار بیا پیل شوی، د مراجعینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. خو زیاتوي چې ورځ تر بلې د ویزې اخیستونکو په شمیر کې کموالی او د هغوی لپاره د ولایتي ادارې له لوري د جوړې شوې کړنلارې په عملي کېدو کې ښه والی رامنځته کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان د خبریالانو سازمان د ورځپاڼو مدیران، د رسنیو مالکان او د خبریالانو د حقونو لپاره فعال نړیواله سازمانونه ادعا کوي چې په دې هیواد کې رسنۍ له سینسرشپ او خبریالان یې له فشارونو د ډکو سره مخامخ دي. په دوی کې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ هغه یوازینی تنظیم دی چې د دې پر ضد د اکتوبر په 9 نیټه سړکونو ته راووت او احتجاج یې وکړ. خو د خبریالانو د سازمان اوسنی او پخواني مشران وایي چې تنظیم په دریو ډلو کې ویشل شوی دی چې د قبلی د جدوجہد په اغیزمنتوب ناوړه اثر شوی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ نورو.
په پاکستان کې پر رسنیو د بندیزونو او سینسرشپ تورونه د سش کال په لومړیو میاشتو کې پیل سول او د جولای 15مې تر ټاکنو لمخه نور هم زیات سو. ځینو لیکوالانو شکایت وکړ چې اخبارونو یې د پښتون تحفظ مومنټ په اړه د لیکنو له خپرولو انکار کړی. له دې وروسته مسلم لیگ نواز ډلې ادعا وکړه چې رسنۍ د دوی انتخاباتي هلو ځلو ته په خپلو خپرونو کې ځای نور کوي. بیا څو ورځې لمخه د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیډا د غداری په مقدمه کې عدالت ته حاضر کړل سو. همدغه خبرو ته په پام سره د پاکستان یو مشر خبریال ناصر زیدی چې د جنرال ضیاءالحق په واکمنۍ کې د خپل مسلکي کار له وجې په کوړو وهل سوی و، وایي چې په دې هیواد کې پر مطبوعاتو بندیزونه تر بل هر وخت زیات سوي دي.
تاریخ مې بیانت ترین تدغنس جو ہیں.
دا وخت پاکستان میډیا د تاریخ له ناوړه بندیزونو سره مخامخ ده. په ظاهره دا بندیزونه ښکاری نه، په عمومي توګه په نظر راځي چې په هیواد کې سل ټلویزیون چینلونه دي او ګڼ شمېر اخبارونه چاپیږي. خو دا لیکوالانو ته معلومه ده چې د هغو د لیکنو پر یوه یوه لفظ نظر ساتل کیږي او سانسر کیږي. خو دا کار د یوه حکم مطابق نه، بلکې د پردې شاته پټ په پټه کیږي. نو په داسې حالاتو کې موږ او د پاکستان یونین آف جرنلسټ ته د یووالي ضرورت ده.
اتحاد کی اور پی ایف یو جے کی ایک اکائی کی ضرورت ہے.
د دې حالت پر ضد د پاکستان د اخبارونو مدیرانو، مالکانو او د خبریالانو د حکومت لپاره فعال نړیوالو تنظیمونو ژغ پورته کړ. خو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ د اکتوبر پر 9 نیټه د هیواد په مختلفو شهرونو کې د دې پرضد احتجاجونه وکړل، خو تنظیم دا وخت د افضل بٹ، رانا عظیم او پرویز شوکت په نوم ډلو تقسیم شوی دی. د خیبر یونین آف جرنلسٹ مشر سیف الاسلام سیفی وای د خبریالانو خپلمنځي اختلافات د دوی ژغ کمزوري کړی دی.
صحافت ته نقصان رسېدلی دی، د هغې په معیار باندې چې دی کمپرومایز شوي دي او چې کوم قوانین راغلي دي مخې ته نو هغې مقابله چا نه ده کړې شوې. عدالتونو کې چې دی صحافیانو کیسونه چې دا کمزوري شوي دي او خپله د صحافیانو د حقوق چې کوم جنگ دی هغه په ځای په ټپو ولاړ دی. دې کې چې دی یووالی نشته، هغه مالکان نه صرف دې تقسیم نه فایده اخلي بلکې داسې اورو داسې اطلاعات دي د پی ایف یو جی د ګروپونو ورته وایي، ادارې ورته وایي، دا هغه په شابه باندې دا مالکانو هم دغه کوشش دی چې دا همدغه تقسیم پاتې شي.
پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ په 2013 کال کې په کراچی کې د تنظیمي انتخاباتو د متنازع نتیجو پر سر تقسیم شوی وو. وروسته ناصر زیدی او ځینو نورو خبریالانو هڅه وکړه چې دوی سره په خلا کړي خو بریالي نه سو. ناصر زیدی وایي چې د پاکستان رسنۍ تر ډیر بد وخت تیر شي نو باید خبریالان یو موټی شي.
دا چې کوم تقسیم دی دا په اصل کې د مفاداتو جنگ دی، شخصي ګټو په اصل هدفونو غلبه موندلې ده او د دې ترڅنګ د تنظیمونو د مشرانو ارادي هم کمزورې وي. زما په فکر باید موږ ټول خبریالان یو موټی شو او د دې لپاره په مختلفو سطحو کوششونه هم روان دي.
اور اس کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں.
ناصر زیدی زیاتوی چې تر دې وړاندې په 1978 کال کې هم د جنرال ضیاءالحق په مارشلا کې مطبوعات له بندیزونو سره مخامخ وو او چې کله پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ د دې پرضد مبارزه پیل کړه نو دغه تنظیم په دوو ډلو کې چې یو ته برنا او بل ته صدیقی ګروپ ویلی تقسیم کړل شو.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د مومند ملکانان وای چې حکومت که هر کله په سیمه کې پولیس تانی جوړوي نو هغوی به ورلسې نه ورکوي. دی وایي چې حکومت دې ورسره مذاکرات وکړي چې دا شان ورته دوی خپل مشکلات مخته کیږدي. د ملکانان دا هم وایي چې حکومت ایس ضروری نه ګڼي چې له دوی سره خبرې وکړي، خو دوی نه غواړي چې په سیمه کې د احتجاجونو له لارې کوم زیان ورسیږي نو دې لړکې مذاکرات کول پکار دي. تفصیل د شانواز ترکزین اورو.
په غلنۍ کې راغونډې شوې جرګې ته د خپلې وینا په وخت ملک فیاض خان خویزي خبرې وکړې او وروسته یې مشال ریډیو ته وویل.
د بارډر ناغړه طالبان ناسي چې په زورونو ملیشو په سوونو مشرانې شهیدان کړي دي، دا غسړي سره مذاکرات کیږي او د یو قبایل یو خیسته سپینګيري چې ټول عمر په جرګو کې تیر کړي دي دا غسړه د مذاکرات واپر ناراضي او نه وته چې مذاکرات دي. نو موږ دا وایو چې یو ستانه جوړګي موږ یې نه پریدو ټول پول کیږي، دا موږ نه غواړو. نو موږ دا خواږه کې تانې کې پولیسي کې هرسي مشران دي په اعتماد کې والی او سره خپل منځ کې د کینی میټینګونه دی وشي.
ملک صاحب خان عثمان خیل جرګې ته وویل چې هغوی هغه وخت چې په سیمه کې بدمنی و ډیر قربانی ورکړي او د حکومت ادارو سره څنګ په څنګ ولاړو. نن چې حکومت کوم کارونه کوي نو اول به د هغوی سره خبرې کوي.
خصدار چې کوم لیدار ما دغه د تخصص پولیس دی د سګر افاز کې تاسو نه چې کوم دغه زما تردار دی پی ایچ کوم دغه تخت دی چې وای دغه زما چې په دغه من زما ټول کار خو خبر زما روان ده. د نن نس زما دغه وعده شو چې په خپل خاور کې به تانه نه پریدو. نو دا خبره خو زما د انبر تر مې کاغذ یې ما او کاغذ لاس چې ان شاء الله زما دغه خبرې
لدی ورستو مې د ملک سلطان بایزي سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې د هغه امن لخر او د خاور د حفاظت لپاره د حکومت نه وړاندې هغوی د وسلوالو په ضد مبارزه پیل کړې و. نو باید حکومت ضرورت دی د هغوی قربانی په نظر کې وساتي
چې موږ سره مذاکرات ونشي مشران کې نه نه مشران هغوی ته قنیت ورنکي او موږ دوی ته قنیت ورنکو نو کتانی راځي دا به یو نوی جنگ دی جوړی خپل قوم سره به زیاتې کوي گلګت بدستان چې دی هغه لس لکه کسان دي هغوی ته په نمای قیمت شي نه ورځي او زه قبایل یو کروړ یم او ډېر پسمنده میم او بارډر ساتونکی میم بې خرچي نو کرم یم ما ته نظر نه کیږي وای راته دا نظر نه کیږي
جرګه ته د محمد ډیرو مشرانو خبرې وکړي او د راتلونکي جرګې د پاره د روانې میاشتې 15 نیټه مقرر کړه چې په دغه ورځ به دوی راتلونکي لایحه عمل یا تګلار جوړوي. شنواز ترکزی، مشال ریډیو، غلنۍ.
د پولیسو پخانی چارواکی وای په قبایلی سیمو کې د پولیسو نظام عملی کولو کې به وخت او بجټ لګي او د دې ترڅنګ په خلکو کې به هم پیدا پوهاوی پیدا کولو ته ډیر ضرورت وي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت قبایلی سیلو ته د پولیسو نظام د غسول لپاره کاری ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی دی. په قبایلو کې به تاڼې څنګه جوړیږي؟ په دې حکله د منور شاه د رپورټ اورو.
وزیر اعظم عمران خان وای قبایلی سیمو ته به ډیر زر د پولیسو نظام وغځوي. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر په 12 په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو له سینیټرانو سره په ملاقات کې وکړې. بلخوا د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی د اکتوبر په 11 مشال ریډیو ته ویلي ول چې دې لړکی یې یوه کاري ډله یا ټاسک فورس هم جوړ کړی دی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې وه چې له دې یوه ورځ وړاندې د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار له حکومته پوښتلي وو چې قبایلي سیمو ته یې تر اوسه د پولیسو او عدالتي نظام ولې نه دی غځولی. د پولیسو په نظام کې تاڼه بنیادی کردار لوبوي. دا چې په یوه سیمه کې د نوې تاڼې جوړولو لپاره بنیادی ضرورتونه سوي. د سند صوبې د پولیسو پخوانی مشر افضل علي شګري په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د یوې تاڼې لپاره اول په یوه مرکزي سیمه کې ودانی پکار ده، بیا پکې ځایي کسان برتی کول دي. دې لړکې خود خیبر پختونخوا په پولیسو کې لوړاندې ډېر قبایلي ځوانان شته. درېیمه دا چې ځایي خلک په دې پوهول دي چې اوس به د خپلو تنازعاتو په اړه په تاڼو کې رپورټ درج کوي او بیا به یې عدالت فیصله کوي.
د نوي اصلاحاتو مطابق هرې قبایلي اجنسۍ ته د یوې ضلع درجه ورکړل شوې ده. په دې پوښتنه چې په یوه ضلع کې څومره پولیس اهلکار پکار وي، د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي
لکه فرض وکړئ چې یو بعد 14 لک ضلع ده، نو هغې کې به تاسو سره 3000 پورې پولیس وي، 3000. خو دا نن سبا چې کوم ټرینډ دی، هغه مین پولیس بیا ورسره اف آر پی، ورسره ایلیټ او بیا اسپیشل برانچ هم وي، بیا سی آئی ایم وي، بیا سیټل کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ وي. نو ډېر شی پولیس ایجنسیز ویچ سپیشلائز چې هغه په یو ضلع کې کار کوي. نو چې ټوټل تعداد تاسو کیلکولیټ کړئ، نو هغه فرض وکړه 3000 یو سینکشن سٹریک دی، نو 3000 نو ډېر زیات وي. ایکچولی 4500 یا 5000 پورې لاړ شي. دا نور
په بندوبستی سیمو کې هر تاڼه خپل حدود لري. په قبایلی سیمو کې به د تاڼو د حدودو تعین څنګه کیږي؟ افضل شګری په دې اړه وایي چې په یادو سیمو کې به دا ستونزه وخت اخلي.
ریونیو کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ضلع جو ہیں ان کی حدود مقرر کی جاتی ہے.
په بندوبستی سیمو کې د مالیې او پټوار خانو په حساب تاڼې جوړی وي، خو په قبایلی سیمو کې دغه نظام نشته. نو دا یو مسله حل کول به وخت نیسي، خو بیا لږ تر لږه په یوه ایجنسۍ کې د ضلع انتظامیه په څیر یو پولیټیکل انتظام خو وو، او د هغې لاندې تحصیلونه هم موجود دي. نو په عمومي توګه په یو تحصیل کې دوه تاڼې وي، خو په دې کې هم بیا د یوې سیمې د آبادۍ او هلته د جرمونو په حساب تاڼه جوړیږي او پکې د پولیسو شمیر ٹھاکل کی گی.
داراز ملک نوید وای چې د نوو برتی شوی پولیس والاو په تربیت لک تر لگا درې کال وخت لګي او د تاڼو په جوړولو هم ډیر لګښت کیږي. نو ممکن ده چې تر شپږو کلونو پورې په قبایلی ضلعو کې پولیس نظام په مکمله توګه فعال شي.
د مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بلد پیچو خم د سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
دا فلمونو کیسې
د
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د خیبر قبایلی ضلع د لوړګي خلک او د ترخم سوداګرو ویلي چې په سیمه کې تیرو سیلابونو د دوی د ټلیفوني نظام ناکاره کړی او انټرنیټ سهولت نه یې محرومه کړی دي. دوی وایي باید د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن کمپنی د دغه نظام جوړ کړي او د سیمه کې ټلیفون او انټرنیټ سهولت دې ته ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر قبایلی ضلع د لوړګي تحصیل اوسیدونکي وایي هلته په 2009 کې سیلابونو د پیښور او تورخم ترمنځ د ځمکې ټلیفون نظام ته زیان رسولی خو تر اوسه ونه رغول شو او په زرګونه خلک د ځمکې ټلیفون او د انټرنیټ د سهولت نه محرومه دي. د خیبر سلطان خیلو مهراب شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
سیلاب د وجه نه چکم د پی ټی سیل کیبل چکم او اغا اوبو یوړلو نو ټلیفون لاین هم چکم دی کټ شولو بیا وسه پرې چکم دی 2018 پورې دا کیبل چکم دی نه جوړ شوی د لنډی کوتل ندرخان کلی پرې چکم دی دغه کیبل لوغلی دی نو دغه پرې چکم دی پی ټی سی ایل هم کار کی او ډی سی ایل هم کار کوي اغه نه ایل په کار نه کوي.
د خیبر نورسته پرې دی د لوړګي ټلیفون ایکسچینج نه شکایت کوي او وایي
دوی دای چې یاره د مونږ سره سټاپ کمای دی د کوم څومره ایکسچینج د کم اس کنچ 10-15 کسان په کور دی مونږ سره څلور کس 15 کس باندې هغه مونږ پر ویټ نیولې.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ نزیم ګل شنوار وایي د انټرنیټ د سہولت د نشټوالي لامل په کاروبار ډیر اثر شوی.
نیټ د وجه مونږ کاروبارونه در په دیری شو ایکسپورت مو کومل د نیټ د وجه خراب دی کنه ځکه دوی روزانه چې د ایکسپورت ولې کمزورې کېږي دا جی ډی ان چې ته کمپیوټر لا ورک پی نیټ نشته نه نیټ کسٹم سره شته او نه عوامو سره شته.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن کمپنی لیمیټډ د خیبر قبایلی ضلع ایس ڈی او منصور خان وای مونږ د غستونځ د خیبر پختونخوا پیښور ریجنل جنرال مینیجر بدرالزمان ته وړاندې کړي. هغوی ویلي په لوړګي کې به یو بل ټلیفون ایکسچینج جوړوي او سیلاونو نه متاثره شوی ځمکې ټلیفون نظام به مکمل رغوي او د یوې سروې نه پس به خلکو ته د انټرنیټ نوي تارونه ورکړي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې په خره کې وصل بیا د عبدالحی کاکړ نه لند خبرونه اورو.
په پاکستان کې د برونو سیمه انتخاباتو غیر حتمی غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي. د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه د قومي اسمبلي په 11 سالو کې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نه 4 ګټلي. پاکستان مسلم لیگ په اسمبلي او متحده مسلم لیگ یو سیټ ګټلي. په پاکستان کې د زمینی ټاکنو د راغلو نتیجو وروسته د اپوزیشن مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف ویلي د هر څه سربېره خلکو یې ګوند ته په لوی شمېر کې رایه ورکړي. مودرن په اسلام آباد کې د اجتماع بدل په بهر خبرونه سره خبرې کوي. د پاکستان عدالت د غداری په مقدمه کې د پخواني فوجي ولسمشر جنرال مشرف د بیان ریکارډو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ نه حکم کړی. د لاهور هایکورټ د چیف جسټس یاور علي په مشرۍ کې درې کسیز بینچ نن د حکم له هغه وروسته ورکړ چې جنرال مشرف د ویډیو لینک له لارې د بیان له ریکارډولو انکار وکړ. په پاکستان کې افغان سفیر آزاد مرزه خلوال وایي د طالبان سره د افغان حکومت رابطې او نارسمي خبرې د معنا نه لري چې واقعي د سولې مذاکرات پیل شي. نوموړي نن په اسلام آباد کې له مشال راډیو سره خبرې کول له طالبان سره د رسمي خبرو نه پیلېدلو یوه وجه دا ده چې د افغانستان جګړه ګڼ اړخونه لري. پاکستان چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سمبولونه کلاره نن په دویمه ورځ هم تړل شوي. پاکستان په نن وروسته له هغې د دوستۍ دروازه وتړله چې په تنګه دغه سیمه کې د افغانستان او پاکستان د سفیر ترمنځ هدف وټاکل شو. د خیبر پښتونخوا په سپین تل کې تندر راغورځېدو په پیښه کې د یوې ښځې په ګډون درې ماشومان مړه او بله ښځه زخمي شوې ده. دا پیښه بیګا د دیوال کلي کې د انعام ورکول شوې ده. سعودی عرب وایي چې د خبریال جمال خاشقجي د لادرکه کېدو له وجې که چېرته ورباندې بندیزونه ولګول شي نو جواب چارواکي وایي ویره لري جمال خاشقجي یوه هفته له مخه په استنبول کې د سعودي عرب په سکونسلګرۍ کې شایع وژل شوی و خو سعودي عرب داتو ایران ځایي رسنۍ وایي د پوځي غړي تېره میاشت په اوا ښار کې پوځي برید پریډ د سوي حملې په تړاو نیول شوی د ایران عدالت ویان نو ویلي د دې پېښې په تړاو د پوځ یولس نور کسان عدالت ته وړاندې شوي د امریکا ولسمشر وایي هغه باور لري چې د روس ولسمشر شایي په د وژنو تر شا لاس ډونالډ ټرمپ د کمیشن مرکه
اور دن کو ہم دے سر زمنگا نننے خبرونې ختم شوې تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونې هم اوریدل شي هم دې سر زانی ساجمل او د غسی زمنګ ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو خوشاله اوسئ د الله پامان.